حمایت و لقمه نان برای فرزندانش فراهم کند.
افغانستان که دسته هر شپر بجه سوی ده آزادی راژیو لمری یو ساعت خبرونه پیل سوی. السلام علیکم. ده دیخ پروانی پدوائی منی مایی که دلو بول میدانه ورزشی پروگرام هم خبرو او په خبری برخه که گرن را پرونه را غون سیوی دی. نین یکشن بده دلندی قوس پینزوشتمه ده دسمبر پینزلسمه ده خبرونه ده دی ساعت پا مهمو خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فرا، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګېدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یوه ساعت کې له 50 تر 110 کیلومتر پورې وي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د 10 زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. تایلند څلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سې شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د افغانان په داسې حال کې له جالي پاسپورتونو سره نیول کیږي چې د تایلند حکومت اعلان کړی در روان کال د جنوري لپایله به افغانانو او پاکستانیانو ته په آنلاین ډول ویزه ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې له یو خصوصي شرکت سره په نګرهار کې د کامی پر بند د پانګونې په خاطر د همکاري تفاهم لیک لاسلیک کړی. د دې وزارت په خبره د دې تفاهم لیک پر اساس به د خصوصي شرکت د کامی د اوبو لګولو او برېښنا د تولید بند پر اثری کولو پرمختګ او د اوبو لګولو پر سیستم کار پیل کړي. د کامی پر بند د کار د پیل خبر په داسې حال کې دی چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لخوا په کامی کې د میرزاخیل او ماماخیل پر دو نورو بندونو هم د کار د جریان خبر ورکول سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایدن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انتونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو د غرض ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ییز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه ناکامه یو او اوس پر یو موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په څو ښارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې شپږ نوي لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شي څلور ډیر شي مړ سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدی او دوه نور همکاران د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغه ایرانی سندرغاړي مدافع وکیل رسنوی سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدی د آنلاین کنسرت له نندارې وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایه قوې تیره پنجشنبه د احمدی د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغې په دغه کنسرت کې بې لستوڼۍ اوږد کمیس اغوستی و او حجاب نو رعایت کړی. هغه تیر چهار شنبه پر یوټیوب خپل کانسرت خپور کړ چې پکې وای زه پرستو یم. هغه انجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې ور باندې ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کانسرت 14 لاکه کسانو وکوت. د پرستو احمدی د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبې په ورځ نیول سوي دي. د هغه په وینا پر پرستو احمدی د لګیدلو تورونو په اړه معلومات نسته. د کابل د والیبال جام سیالیو څلور غوره چیمونه مشخص ول. په کابل کې د والیبال ګروپی سیالۍ چې پرون پای ته ورسېدې د 9 چیمونو څخه څلور یې وتوانېدل چې د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاره پیدا کړي. د والیبال د سترې میاشتې د تلو الف، افغان ملی الف او کابل شروالۍ چیمونه د څلور غوره چیمونو په توګه ټاکل شوی. د کابل د والیبال جام سیالۍ چې د روانې قوس یا لندې میاشتې پر شلمه د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیوم کې پیل شوی، تر راتلونکو دوو نورو ورځو به دوام وکړي. او د زمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا د کرکټ د مینوالو او ځینو سیاسي څیرو له تود هرکلی سره مخ شوی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه افغان کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا د مبارکۍ ترڅنګ د لا بریالیتوب هیله کړې ده. بل لوري ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق پر خپل ایکس پاڼه د کرکټ افغان ملي لوبډلې ته د زمبابوې څخه د لوبو د ګټلو مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو د لوبو لړۍ وګټله. کوربه زمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 500 اوره مسابقه به د سه شنبې په ورځ، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به د روانې شنبې په ورځ وسي. د دوړو هیوادونو لومړی ټیسټ لوبه به د مرغومی اجدي پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومی پر 13مه وسي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو جګپوړي چارواکي بیا دا ګنګسې ردوي.
ډېر خوشحاله کېږم، دا د دې معنا نه دی چې الله سره وي چې موږ ټول د مشرانو په مابین کې محبت منعت ونښته.
د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د افغان کډوالو وضعیت ناوړه شول سوی دی.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کم حالت
هستن چه بوده کم تجوان کمیده که سی بندیان و سیزی شرایط دوم را بدی که دو بال دو ریسون داشته دیر کسان سروانی سون زخته شوید.
په ترکیه کې هم افغان کډوال له ډول ډول ستونزو شکایتونه لري. دا هم اوري چې افغانستان له زیمبابوې څخه د کرکټ د شلو اورونو لوب لړۍ پرون وګټله. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو چارواکو یو ور بیا هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو. ځینې بهرنۍ رسنۍ، بهرني ډیپلوماتان او سیاسي شنونکي وایي پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات شته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په 24مه نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی تر څنګ ناست و وویل
چې مشر وینم یعنی ډیر خوشحاله کېږم، دا د دې معنی لري د الله سره وي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت منعت ونښته. مه د چا په خبرو غوږ نیسئ، مه سوچ خرابوئ.
دا ملا برادر د خبري د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونيت پرون پر خپل اکسپاني په خني ټوئیټر خبري کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنجشنبه په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه سانمرګي بریڅ کې ووژل شو. که څه هم د دې بریډ مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګنګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پردې وزیر بریډ د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده، هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپله وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او وی ویل داعش سږ کال په افغانستان کې اووه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینی نومړنی غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کیږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپل منځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت نا وخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په ترکیه کې مشت ځینی افغان کډوال په دغه هیواد کې د کډوالو د نیول کېدو د پیښو پر زیاتېدو اندېښمن دي. ځینې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان ته د جبري ستنېدو او په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. سنا ککړ او نور تفصیل.
په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای، افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین در ترکیه هم خیلی سخت است.
ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کام کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسوه، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر ځای کې بوشه مګر خطر احساس نکنه، یعنی بګیره رد مرز مکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازه تړلې وی، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ راکول، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس چې داوا کوله هغه به ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 901 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 3,618 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نېټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پېژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لېږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو اتباع دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال له افغانستان او سوریې دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نشي او له هېواده تېښتې ته اړ نشي.
په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په یوه کم کې ځینې افغان پناه غوښتونکي شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړې د فرصتونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې دغه پناه غوښتونکي جدي ګڼي. تفصیل په دې راپور کې
د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کم کې افغان پناه غوښتونکي نورو هیوادونو ته د لیک په پروسه کې د ځنډ له امله نیوکې کوي او وایي چې د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو د فرصتونو د نشټوالي له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوی وایي چې دا کم د دوی لپاره د زندان په څیر دی او ډیری ښځې او ماشومانو رواني ستونزې پیدا کړې دي. په دغه کم کې اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي وایي چې په کم کې شپږ څلوېښت تنه افغانان په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
کم کې ګرځېدای نسو، ټولو ته روحي او رواني ستونزې پیدا شوي دي. ډېری ښځې او ماشومان دي. ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او د کار کولو فرصتونه نسته. دا ځای د زندان په څیر دی. وضعیت مو ډېر خراب دی. له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کوو چې زموږ ژغ واوري. موږ آن د لاریون او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره د اعتراض حق هم نه لرو. د ماشومانو او ښځو روحي او رواني حالت ډیر د اندېښنې وړ دی.
دغه پناه غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه کم ته د امریکا، کاناډا او ځینو نورو هیوادونو په تمه لېږدول شوي، خو د څه باندې درې نیمو کالو په تېرېدو یې برخلیک لا معلوم نه دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ابوظبي کم څخه نورو هیوادونو ته لېږدول شوي وایي چې پناه غوښتونکي په دغه کم کې له کړاوه ډک ژوند تېروي. دوه تنه چې له ابوظبي کم څخه لېږدول شوي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کم په صنعتي سیمه کې جوړ شوی چې آن پاکې اوبه او شنه سیمه هم نه لري.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت
کسان چه بده کمپ جوان کوی ده سیاسی بندیانو پسیر ده شرای دوم را بد دی چه دو با او دوره ستونز اشتا دیر کسان پر روانی ستونز وقت شوی زینی بوداگان در روانی فشال لامل مر شوی ده زینو زوانانو زان ما جنی کری دی ده خزا و ماشمانو ده نهیلی کچه و رستر بلی مخبر زیاده دو ده او زبخ بلا ده ده غوازیت شاهد بعد شویم.
او کم جایی نیست که اگه آدم و یک فامیل بر یک
پدې کم کې څوک نشي کولای چې دی وی میاشتې لپاره ژوند وکړي. وضعیت خرابت دی. زه د 2014 کال په لومړیو کې لا غزایره وتلم. زما له تګروسته پروسه ودرېده. د بشري حقوقو وضعیت په بشپړ توګه تر پخو لاندې شوی او د ماشومان لپاره د زده کړې مناسب شرایط نه وو. لکه پر مختریلي زندان ته ورته وو. ل خلکو ازادۍ اخیستل شوی وي.
د ابوظبي کم مسولینو د ورته ادا او پاړه چې وړاندې هم مطرح شوی وي څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو فعالانو ټولنه په ابوظبي کم کې د پناه غوښتونکو د سختو شرایطو په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې له ځنډ پرته د اقدام غوښتنه کوي. د دغې ټولنې غړي فهیم فرواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت وطندارا ما د کمپ ابوظبي
په ابوظبي کمپ کې زموږ د هیوادوالو حالت ته په کتو د امریکا او کاناډا په ګډون هغه هیوادونه چې د دوی د کډوالۍ قضیې منلي باید د پاتې چارو بشپړولې د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې مسله کې ښکېل هیوادونه باید له ځنډ پرته اقدام وکړي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې تر دې وړاندې په یوې اعلامیې کې ټینګار کړی و چې دغه افغان پناه غوښتونکو چې ډیری برخه یې د پخواني حکومت کارکوونکي قاضیان او خبریالان دي په نامعلوم برخلیک اخته دي او په ورته وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو له ګواښ سره هم مخامخ دي. سی این این ټلویزیون د تیر کال په می میاشت کې راپور ورکړی و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د کابل سقوط وروسته شاوخوا 20,000 افغانان د عربي متحده اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي وو. که څه هم د دغو افغان پناه غوښتونکو ډیری هغه یې د امریکا او کاناډا په ګډون ځینو هیوادونو ته ولیږدول شول، خو لا هم ځینې یې په دغو کمپونو کې بې برخلیکه شپې سبا کوي. د یادونې ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په پاکستان کې هم د عیسایوي P1 او P2 کیس لرونکو د امریکا حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د خپلو کارونو د چټکولو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس یو بهرنۍ مسأله. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. که څه هم تر اوسه په دې بریدونو کې د شمالي کوریا د ځواکونو ګډون په خپلواکه توګه تایید شوی نه دی، خو د اوکراین د لوی درستیز په خبره د اوکراین ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې د تیلو تاسیسات په نښه کړي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي مسکو هڅه کوي له کورسک سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو لپاره د شمالي کوریا ځواکونه وکاروي. زلنسکی پرون شنبه د ډسمبر 14 ویلي د معلوماتو پر بنسټ روسیې په خپلو وروستیو بریدونو کې د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. زلنسکی وړاندې ویلي که څه هم د شمالي کوریا ځواکونو یوازې پر کورسک سیمې بریدونو کې ګډون درلود، خو په خبره یې شمېر ډېر و. دا زلنسکی د خبرې په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د اوکراین د پوز د مرکزي استخباراتو ریاست په یوې خبرپاڼې کې ویلي وو مسکو به ډېر ژر په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته وغواړي. د دې ریاست په خبره وړمه ورځ د شمالي کوریا ځواکونو ته د آماده باش خبرداری ورکړل شوی و. د اوکراین د پاوز د مرکزی استخباراتو په خبرپاڼه کې وړاندې راغلی د جګړې نومړی کرښې ته سرتیری په عامه موټرو او لارو ورسېدلې دي. تر اوسه خپلواکه سرچینو په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د شمالي کوریا د ځواکونو بریدونه تایید کړي نه دي او نه د روسیې د دفاع وزارت روسه په دې اړه څه ویلي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اگست میاشت کې د روسیې په خاوره کې دننه پر کورسک سیمې بریدونه پیل کړل چې د دې سیمې ډېره برخه په خپل ولکه کې ونیوله، خو روسیې د تیر اکتوبر په میاشت کې په سیمه کې د خپلو سرتیرو سربیره د شمالي کوریا د ځواکونو ځای پر ځای کول پیل کړل. د اوکراین لوی درستیز پرون شنبه ویلي په کورسک سیمه کې د ورځې له پیله 45 نښتې شوي چې لا هم دوام لري. د لوی درستیز په خبره دښمن تروسه وه هوایی او پراتوبخانو بریدونه کړي دي. لوی درستیز وړاندې ویلي روسي ځواکونو په دې بریدونو سره هڅه کړې چې اوکراني ځواکونه په شا کړي، خو دوی نه دي توانېدلې. د لوی درستیز په ټکو اوکراني ځواکونو د روسیې پر هغو تاسیساتو بریدونه کړي چې د روسي ځواکونو ته یې نفتي مواد رسول. تروسه روسي چارواکو او د روسیې دولتي رسنیو پر دې نفتي تاسیساتو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې. شمالي کوریا له روسیې سره د روان کال په جون میاشت کې د ستراتیژیکي ملګرتیا یوه موافقه لاسلیک کړې وه چې له مخې د دې هیواد ځواکونه د روسیې په خوره کې د اوکراین پر ضد جګړه کې برخه اخیستلی شي. د روسیې او شمالي کوریا د رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دواړو هیوادونو مشرانو د موافقه لاسلیک کړې او پر بنسټ اوس مهال د روسیې په خوره کې د شمالي کوریا ځواکونه عملا د جګړې ډګر ته رارسېدلې دي. د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو کارول د اندېښنې رامنځته کړي چې دا به د آسیا پیسیفیک سیمه بې ثباته او د اوکراین جګړه به نوره هم پراخه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. لا ځیرک ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده د دوی له ودې سره مرسته کوي که روغتیا ته زیان اړوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب لا ځیرک ټلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. ځینې افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډېری وخت لا ځیرک ټلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي.
په په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واټساپ، انسټاګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي.
ما از تلفون، گیم، ټیک ټاک، فلم
دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم. یو یا دوه ساعته پاب جی لوبه کوم او همدومره وخت پکې فلمونه ګورم. د کابل اوسیدونکی سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي، خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحانه که می خیزم، صبحانه را نوش جان کده
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجي لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نزدی خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
پا کابل که در روانی ناروغی و دکتر خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفاده د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي. ډیر ځله خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغه د دغه څخه د خپل زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کولی شي. د اروایي زیانونو څخه مخنیوی وکړي، د پوهاوی او د سالم فعالیتونو ځایناستي کولو او د اړیکو پیاوړي کولو په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دسترسی به اطلاعات و
منابع موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکي ثنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژۍ، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولی شي په یوه ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
د زده کړو دروازه بندی شوی. نو زه د ټکنالوژي او انټرنیټ څخه کار اخلم او هغه وقفه چې زما په زده کړو کې راغلی ده هڅه کوم چې د موبایل او انټرنیټ په مرسته یې پوره کړم.
د پروان ولایت اوسیدونکي او یو مور سیتا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستن، بچیم سید مصطفی 17 سال سن داره، مطالعه مصروفی است.
زما اولادونه په زده کړو بوخت دي. زما زوی سید مصطفی 18 کلن دی او د 18 ټوګي زده کون کې دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وي لوبه هم پکې کوي.
وگاه در اوقات بیکاری گیم میزنه.
د رواني چارو پوهان هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومانو ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو وراسته کېدل دي. دغه اصطلاح د یوه انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو، په ځانګړې توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري، ضایع کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزې په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو. دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چوز زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنه یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړې او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. تایلند څلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یوه افغانه ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېده چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې څوارلس میاشتې کېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل کوربه زیمبابوې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ درېیم سیالي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې افغانستان د درې وکټو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته دا ځل زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 19.5 ورونه ولوبول او 122 منډې وکړې. د دې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی برین بینیټو چې 1.5 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې دا ځل لوبډل مشر راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز عظمت الله عمرزی، مجیب الرحمن او نوین الحق 2-2 وکټې ترلاسه کړې. افغانستان ورکړل شوی هدف د شلم اوور په دریم توپ ترلاسه کړ او په دې سره یې دغه لوبلړۍ وګټله. په دې سیالۍ کې د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې عظمت الله عمرزی 4.5 منډې وکړې. د غراز محمد نبی ساحل په 4.5 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د همدارنګ ګلبدین نایب 22 او رحمان الله ګربز 15 منډې جوړې کړې. په دې لوبلړۍ کې افغانستان دویم او دریم سیالۍ وګټله، خو په لومړۍ سیالۍ کې زیمبابوې افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه عظمت الله عمرزی ونومول شو چې 4.5 منډې کړې وي او 2 لوبغاړي سوځولي وو. خو نوید الحق د 2 وکټو په اخیستلو سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دغه سیالۍ په تړاو د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاه دریمزي ویلي دي چې یو وار بیا د افغان لوبډلې تجربه لرونکو لوبغاړو وښوده چې لا هم دوی ته په ملي لوبډله کې اړتیا ده. هغه وړاندې وایي
او د ګلبدین او د عظمت پارتنرشپ بیلډ په دواړو او هغوی هغه وینینګ پلیټفارم جوړ کړه. په هند کې د نبی رښتیا هم هغه سینیاری چې دغه دلته پکارېږي او نبی وکولی شو چې دغه میچ فینش کړي. البته د نبی په اړه باندې ډېر وخت دا خبرې کېدلې، خو نن یې پروف کړه چې یاره نبی په لاس څومره په سیریزونو کې د نبی پرفارمنس بیډنګ کې وګورو بیخي بهترین لګیا ده او ښه لګیا ده. نو د نبی د کرکټ هغه کېدر اندم دا همدغه وخت ده چې هغه ټیم ته هغه شی ډلیور کړي، هغه یو مومنټم ورته جوړ کړي چې کېدر په آخره کې سړی څومره ښه پرفارم کوي هغه لپاره بیا هغه لپاره هم ښه او د ټیم لپاره هم ډېر ښه.
دغه راز نوموړی وایي چې د کرکټ ځوانو لوبغاړو ته باید وخت ورکړل شي تر څو ځانونه ښه ثابت کړي. د نوموړي په باور په یوه یا دوو سیالیو کې هیڅ لوبغاړی نشي کولای چې هغه ځان ثابت کړی شي.
د کرکټ د مینوالو نه به مې دغه هیله چې د ټول پلیئر سره په یو نظر باندې وګوري. دا نه ده چې دا د افغانستان آینده ده او دا بنده ده. کم ینګ هلکان چې هغوی ټولو ته یو رقم اکول چانس ورکول پکار دي او ټول ایکول سپورټ ورکول پکار دي. از چې په یو شی باندې خپاس ما غدي ساک رحیمی په نلو بولو باندې دا دي ساک رحیمی سیدا چې په ایمرجینګ کې چانس نو ور الله عمر ځان پروف نه کومره چې منګه تمته لرو دل خو دل چې په یو میچ لروستا بیا دی هغه ډراپ کول دی ما په نظر باندې غلط چانس ورکول پکار دي. هغه جوړول پکار دي ځکه چې کله نور لکان ته جوړې نو دي حالت هم هم حق جوړیږي چې هغه چانس ورکړي او هغه ولو بیرته
دا ولې د چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به د روان ډسمبر میاشتې په 12 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړې پیل کړي او تر هغې وروسته به دوه ټیسټ سیالۍ هم ولوبوي.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونۍ پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخ د لوبل میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هر کله کوم. د دې ونی په خبرونه کې باوري زیمبابوي په لومړی شلوریز سیالي کې افغانستان ته د سلور وکټو په توفیر ماتې ورکړه. د افغانستان او زیمبابوي د راتلونکو سیالیو په تړاو هم درته خبرونه وړاندې کوو. جناتن ټراټ بیا هم د افغانستان د روزونکو په توګه دند وغځوله خو شرایط یې څه دي؟ په افغانستان کې به د فوټبال د تلانو لیگ له پیل شوې څلورم پړاو و هم درته خبرونه وړاندې کړو او د خبرونه په اوګدو کې بعد د بنگلاديش لا تلولې نیولې د استرالیا سویلي افریقا وستنډیز د بریاو خبرونه هم درته ولرو او د دې به هم خبر شي چې پاکستان یې وربیا خپل لوبلړۍ په مات سره پیل کړ. په خبرونه کې د سوداګریزي لیګونو او هلته د افغان لوبغاړو د لوبو په تړاو هم درته مطالب لرو. ملتیا موکړي د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د دسمبر په 12 نیټه پیل شوه چې لومړی شلوریزو سیالي زیمبابوي د څلورو وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغانستان د 155 منډو هدف ټاکلی او چې زیمبابوي د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړ او په دې سره یې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان په توپ وهونکو کې کریم جنت 450 منډې کړې وې او محمد نبی په 40 منډه سوځیدلی و. د غراز حضرت الله زازی شل او عظمت الله مرزي بیا 14 منډې کړې وې. د زیمبابوي لپاره په توپ اچونه کې ریچارډ ان ګراوو درې لوبغاړي سوځولي و. زیمبابوي ورکل شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړی دی. د یادې لوبډلې لپاره براین بینټ 49 منډې وکړې او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز ایڈوین میرس په 22 منډو وسوځید او په وروستیو شیبو کې تشینګو مسوی کیو شپاړس ناسوځیدلې منډې وکړې او دغه سیالي د خپل لوبډلې په بری تمام کړه. په دې لوبه کې افغان توپا چونکو لس اضافي یا اکسترا منډې هم ورکړې وې. مخکښ افغان توپا چونکو نوید الحق چې درې لوبغاړي وسوځول او راشد خان بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. دغه سیالي د محمد نبی لپاره ځکه ځانګړې وه چې دا د هغه د کیریئر درې سومه نړیواله سیالي وه. دواړه لوبډلې به بله شلوریزه سیالي د دسمبر په 14 نیټه او وروستۍ د همدې میاشتې په 14 نیټه ترسره کړي. دا وایي چې په دې لوبلړۍ کې به افغانستان او زیمبابوې درې ورځنۍ سیالۍ هم ولوبوي او له هغې وروسته به دوه ټیسټ لوبې هم ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ له جاناتن ټراوټ سره د مشر روزونکو په توګه یو وار بیا هوکړه لیک کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکو جاناتن ټراوټ سره یې د 2025 زیږدیز کال لپاره هم هوکړه لیک لاسلیک کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي د ښاغلي ټراوټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکو دنده پیل کړې ده چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی دی، نو ځکه ورسره بیا هم دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکو جاناتن ټراوټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جاناتن ټراوټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او د دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دو اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې. د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، د دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټراوټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشر روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
د ورې د چې جاناتن ټراوټ به د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې نه وي، خو د 500 سیالیو لوبلړۍ ته به یو وار بیا راوګرځي.
د اتیاد اورانای
د بلال ملګرو سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګرټ باندې وای وهله سیګرټ ان څه خلا خلا چرس ته خدمت شي شي ته خدمت
د ځان لمه چې وړي کې وي کمزور امي هغه مستش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو له کورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د فوټبال له ډګر بیا خبر دا ده چې د آسیا جام د لارمندنې په پړاو کې د افغانستان سیالان معلوم شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا جام د لارمندنې پړاو په سیالیو کې د افغانستان سیالان معلوم شول. فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د لوبو ډلبندي ترسره شوې چې افغانستان په ای ګروپ کې له سوریې، میانمار او پاکستان سره یو ځای شوی دی. خبر زیاتوي چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د راتلونکي 2025 زیږدیز کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او افغانستان به خپله لومړۍ سیالي په همدې نیټه له میانمار سره ترسره کوي. بنگلاديش اتلولي وګټله. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پایلو به د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ ترسره شو چې د بنگلاديش په اتلولي تمام شو. پایلو به د دسمبر په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شو چې بنگلاديش لومړی توپ وهنه وکړه او په 9.1 اوور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 193 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې رضوان حسین 30 او محمد شاب 40 منډې کړې وې. د هندوستان لپاره بیا په توپ اچونه کې چتن شرما، یادجیت گوها او اردیک راج دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لوبډلې ونه کړې شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 15.2 اورونو کې 199 منډې وکړې او د 9.5 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. مخکخ هنده توپ وهونکی هاردیک راجو چې څلیرش منډې کړې وې. د بنګلادیش لپاره بیا په توپ اچونه کې عزیز الحکیم او اقبال حسین درې د لوبغاړي وسوځول. د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د نومبر میاشتې په 9 نیټه دا ټولو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې افغانستان پکې خپلې ټولې ګروپي سیالۍ په بنګلادیش، سریلانکا او نیپال وبایللې او په لومړي ځل په لومړي پړاو کې له ټورنمنټ بهر شو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ څلورم پړاو د څلورم پړاو سیالۍ د هرات ولایت په کوربتوب یو ونی وړاندې پیل شوې دي. په دغه سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د فوټبال 12 مخکخې لوبډلې ګډون لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یادو لوبډلو تر دې وړاندې په نورو پړاوونو کې ښې لوبې کړې دي او د خپلو سیالانو په ماتولو سره د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هرې لوبډلې دوه دوه سیالۍ ترسره کړې دي. ابو مسلم او اټک انرژي هغه دوه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ ګټلې دي او یو په بل پسې په اول او دویم مقام کې قرار لري. سرخ پوشان خوافی، صرافان هرات، موج ساحل، خراسان فاریاب او استقلال هغه لوبډلې دي چې یوه یوه سیالي ګټلې ده او یوه یوه بایللې ده. عدالت فرا، خدیم اف سی، سرسب یشلر، عینو مینا او جوانان پیروزی بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې هیڅ سیالي نه ده ګټلې او خپلې دواړه سیالۍ بایللې دي. دا ویل ده چې په هرې اونۍ کې شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به څو اونۍ سره دوام وکړي. د کرکټ په نړیوالو خبرونو کې بیا لومړی خبر د پاکستان او سویلي افریقا له لوبلړۍ څخه کوو. د دسمبر په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته سویلي افریقا او پاکستان لومړی شل اوریزه سیالي ترسره کړه چې د 11 منډو په تفاوت دغه سیالي سویلي افریقا وګټله. افریقا چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 133 منډې کړې وې. یا دې لوبډلې ته ډیوډ ملر 23 او جورج لینډي 48 منډې کړې وې. په پاکستاني توپ اچونکو کې بیا ابرار احمد او شاهین شاه پریدي درې درې لوبغاړي سوځولي وو، خو په توپ وهنه کې یو وار بیا د پاکستان لوبډله ونه توانېده چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د 1100 منډو په تفاوت ماتې وخوري. که څه هم د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر محمد رضوان د لوبې تر وروستۍ اوره پورې توپ وهنه وکړه، خو وایي نه شکر چې خپله لوبډله له ماتې وژغوري. هغه په 2 توپونو 4 منډې کړې وې. دغه راز سیم ایوب 1.5 او طیب طاهر 4 منډو سوځېدلی وو. د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې بیا جورج لینډي 4 لوبغاړي وسوځول او دغه راز کوینا امپاکا 2 لوبغاړي سوځولي وو. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي په توګه جورج لینډا ونیومول شو. هغه په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه ځلېدلی وو. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به دوه نورې شل اوریزې سیالۍ هم ترسره کړي چې بله شل اوریزه سیالي به یې د روانې ډسمبر میاشتې په 14 او وروستۍ به یې په 14 نیټه وي. او تر دې وروسته به سویلي افریقا او پاکستان 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. اوس د استرالیا او هندوستان د ټیسټ لوبلړۍ له وروستي حال له مخبرو. د هندوستان او استرالیا دویمه ټیسټ لوبه د 10 وکټو په تفاوت استرالیا وګټله. دغه ټیسټ لوبه چې د ډسمبر 5 نیټه پای ته ورسېده، هندوستان پکې لومړی پاړۍ لوبولې وه چې 130 منډې کړې وې، خو په ځواب کې استرالیا 322 منډې وکړې او په دې پاړۍ کې د استرالیا لپاره ٹریویس ہیڈ 140 منڈی کڑے وے. په دوی می پاړی کې یو وار بیا د هندستان لوبډله په 115 منډو وسوځیده چې یوازې او یوازې استرالیا ته د 19 منډو هدف ورکړ. استرالیا پرته له کومې وکټې سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په دویمې ټیسټ لوبې کې هندستان ته لویه ماتې ورکړه. د توپ اچونې په برخه کې د استرالیا لپاره په لومړۍ پاړی کې میچل سٹاک شپږ لوبغاړي سوځولي وو. ورسره لوبډل مشر پاټ کمنس او سکاټ بولن دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې جسپریت بومرا او محمد سراج 4-4 وکټې اخیستې وې او په دویم پاړۍ کې د هند لپاره نتیش کمار ریډی مخکخ منډه جوړونکی و چې 42 منډې کړې وې. او په توپاچونه کې بیا د استرالیا لپاره دازل لوبدل مشر پات کمنز پنځه لوبغاړي وسوځول سکاټ بولند درې لوب وکټ ترلاسه کړې او میچل سټاک دوه لوبغاړي وسوځول د نولس منډو ورکل شوی هدف استرالیا په 3.2 اورونو کې پوره کړ او په دې سره یې هندوستان ته په دویم ټیسټ لوب کې ماتې ورکړه د دې ټیسټ سیالۍ د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ٹریویس ہیڈ وگٹلا چاچی یو سل سلویخ منڈ کڑی وی دا بارڈر گواس کر پا دی ٹیسٹ لوب لڑائی کی لمڑی لوب بیا ہندوستان گٹلی وی او ٹاکل شوی دا چی دوارا لوب ڈلی با پینزر ٹیسٹ سیالی تر سرکی دریم ٹیسٹ سیالی دا ڈیسمبر پا پینزوشتا منیٹا دا اسٹرلیا پا ملبن کرکٹ لوب غالی کی تر سرکی گی چی دا ڈیسمبر تر دیرش منیٹی پوری با دوام لری دا د کرکټ نړیوال شورا اړوند د ټیسټ اتلولیو سیالۍ دي چې اوس د هندوستان لپاره ډیر کم چانس دی چې د پاتې درې نورو سیالیو په بایللو سره دوی پایلوبې ته ورسیږي کا هندوستان پاتې درې نورې سیالۍ بایلي نو دوی به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته له رسېدو پاتې شي د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې تازه سویلي افریقا د سریلانکا په ماتولو سره اول مقام ترلاسه کړی ساوت افریقا لس سیالۍ کړې دي شپږ اویا نمرې لري او د دوی د ګټلو پرسنټیج اوسط 3.5 دی آسٹریلیا په دویم مقام کې ده هندوستان دریم سریلانکا په څلورم لا هم د نمرو جدول ټیبل چې دی اوپن دی تر اوسه پورې په ښکارا نشي ویل کېدی چې کومې لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې دي خو کا هندوستان خپلې دغه درې وړه نورې سیالۍ وبایلي نو دوی به د دې چانس ونه لري چې مخکې لاړ شي
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
ٹیسٹ لوب کے پاتکی گو انگلستان او نیوزیلینڈ ترمنس پر نیوزیلینڈ کی د ٹیسٹ لوب روان وضعیت داد چی دویم ٹیسٹ سیالی هم انگلستان د 323 منډو په تفاوت ګټلې ده د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې انگلند د 2 وکټو په تفاوت پل کوربا نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه په دویم ٹیسٹ سیالی کې چې د دسمبر پاتمه نیټه بشپړه شوه په لومړۍ پاړۍ کې انگلستان 283 منډې کړې وې د دې لوبډلې لپاره هری بروک سلیزا وهلې وه او یو سل 23 منډې کړې وې د نیوزیلند لپاره په توپاچونه کې بیا نتن سمیت څلور لوبغاړي سوځولي وو خو په نیوزیلندي توپوهونکو کې یوازې کین ویلیمسن چې 23 منډې وکړې او نور ټوله لوبډلې په یو سل 25 منډو وسوځېده د انګلستان لپاره ګیس اټکنسن او بریډن کار څلور لوبغاړي سوځولي وو په دویمې پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپوهنه کې جو روټ سلیزه وکړه چې یو سل شپږ منډې وکړې دغه راز جیکب بیټل شپږ نوي او بن ډکټ دوه نوي منډې کړې وې هری بروک په دې لوبه کې هم په 55 منډو سوځېدلی او بن سټوک بیا په 49 منډو ناسوځېدلی پاتې دی په دویمې پاڼۍ کې انګلستان 425 منډې وکړې شپږ لوبغاړي وسوځېدل خو نور یې خپله پاڼۍ ونه غځوله د انګلستان د 533 منډو د هدف په جواب کې نیوزیلند یوازې 295 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل خو په دې پاڼۍ کې ټام بلنډل د نیوزیلند لپاره یو سل 45 منډې وکړې او ورسره نتن سمیت په 240 منډو وسوځید دا دویم ټیسټ لوبه ده چې نیوزیلند خپل میلمه انګلستان ته بیلی بن سټوک په دې پاڼۍ کې د انگلستان مخکخ توپاچون کې اوچی درې لوبغاړي وسوځول دواړه لوبډلې به یو بل ټیسټ سیالي هم د دسمبر په 14 منټه پیلوي او تر 13 منټه پورې به دوام کوي تر دې دمه په دې لوبلړۍ کې د انگلستان هری بروک 339 منډې کړې دي او درې پاڼۍ یوازې لوبولې دي او د اوس مهال د ټیسټ توپوهونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام هم لري او په توپا چونکو کې بیا د انګلستان بریډن کیس په څلورو پاڼیو کې 14 وکټې اخیستې دي
احتیاط وژونکي او دردناک لارا
مخکې وچې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلام مې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ
د ویسټ انډیز او بنگلاديش لوبلړۍ تمغو تم کو د ټیسټ لوبو تر پای تر رسیدو وروسته ویسټ انډیز او بنگلاديش د شلوریزو او یورزنیو سیالیو لوبلړۍ هم په پلان کې لري. دوه یورزنی سیالۍ تر دې دمه ترسره شوې دي چې دواړه ویسټ انډیز ګټلې دي. په لومړۍ یورزنی سیالۍ کې بنگلاديش توپ وهنه کړې وه او د 204 نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د بنگلاديش لپاره په توپ وهنه کې مهدي حسن میراج چې لوبډل مشر دی 4 منډې کړې وې، تنزید حسن 6 او محمد الله 5 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې روماریو شپرد 3 لوبغاړي سوځولي. ورکړ شوی هدف ویسټ انډیز په 48 اوور کې د 5 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې شرفن رادرفورد 114 منډې کړې وې او شیهو په 6 منډو سوځېدلی و. دغه راز جسټن ګراف بیا 140 نه سوځېدلې او چټکې منډې کړې وې او خپله لوبډلۍ بریا ته رسولې وه. د دې لوب لړۍ په دویمې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 2 په توپیر خپل میلمه ته ماتې ورکړې ده. دا ځل بنگلاديش یو وار بیا توپ وهنه کړې وه او 220 منډې کړې وې. یو وار بیا یادې لوبډلې ته محمد الله 2 تنزید حسن ثاقب 45 او تنزید حسن 46 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې جیډن سیلز 4 لوبغاړي سوځولي وو. ویسټ انډیز ورکړ شوی هدف په 6.15 اورونو کې بشپړ کړ او ابدازل برندن کینګ 2 ایون لیویس 9 او کارټی 15 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې په دې لوب لړۍ کې به دواړه لوبډلې یوه بل یورزنی سیالي هم ولوبوي او تر هغې وروسته به د 3 شلوریزو سیالیو لوب لړۍ د ډسمبر په 14 نیټه پیل کړي او وروسته لوبه به د ډسمبر په 16 نیټه وي. اوس د نارینهو له کرکټ ورزو د ښځو ترمنځ د کرکټ لوب لړۍ وته. په دې کې تر ټولو مهمه لوب لړۍ چې اوس مهال روانه ده هغه د سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې دي چې په سویلي افریقا کې روانې دي. په دې لوب لړۍ کې سویلي افریقا او د انګلستان ښځینه لوبډلو لومړی 3 شلوریزي سیالۍ لوبولې دي، وروسته یې بیا 2 یورزنی سیالۍ لوبولې دي او یوه ټیسټ سیالي به هم ترسره کړي. په لومړۍ شلوریزي سیالۍ کې انګلستان د 4 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. په دویمې شلوریزي سیالۍ کې هم انګلستان د 6 منډو په توپیر سیالي ګټلې ده. په وروستۍ لوبه کې هم انګلستان د 9 په توپیر خپل کوربه سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. د یورزنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بیا لومړۍ یورزنۍ سیالي سویلي افریقا د 6 په تفاوت ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې بیا انګلستان د 6 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او د درېمې سیالۍ پایله به د لوبې نورسته معلومه شي او دواړه لوبډلې به د ډسمبر په 15 نیټه یوازینۍ ټیسټ سیالي هم پیل کړي چې د ډسمبر تر 13 نیټې پورې به دوام لري. د ښځو په لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د استرالیا او هندوستان ترمنځ روانه ده. دا یوازې د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ده چې د ډسمبر په 15 نیټه پیل شوې ده. لومړۍ یورزنۍ سیالي استرالیا ښځینه لوبډلې د 5 په تفاوت ګټلې ده. دویمه سیالي بیا استرالیا د 122 منډو په تفاوت ګټلې ده او په وروستۍ سیالۍ کې هم د استرالیا ښځینه لوبډلې د 83 منډو په توپیر خپل کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. په دې سره 3 وړه یورزنۍ سیالۍ د استرالیا ښځینه لوبډلې وګټلې. نیپال پریمیر لیگ یا د نیپال غوره لیگ سیالۍ، دغه لیگ چې سکال پکې 2 افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، د 13 نومبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې دي او تر دې دمه روانې دي. ټاکل شوې ده چې د نیپال غوره لیگ سیالۍ به د ډسمبر 23 نیټې پورې دوام وکړي. د نیپال لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري چې په دې سیالیو کې تر دې دمه 2 افغان لوبغاړو عصمت علم او حسن اساخیل لوبی کړی دی. حسن اساخیل په خپل ورستۍ سیالی کې نیمه سلیزه هم وهلې وه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
او له سوداګریزو لیګونو وروسته خبر دا ده چې د لنکا پریمیر لیګ لسوریزي سیالي هم د دسمبر په 11 منټه پیل شوه. په دې لیګ کې هم سکل ګڼ شمیر افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي او د افغانستان او زیمبابوې د لوبلړۍ وروسته به ځینې لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د نوارا الیاس کینګز په لوبډله کې آفتاب علم او زبید اکبری اخیستل شوي دي. د کولمبو په لوبډله کې بیا نجیب الله زدران اخیستل شوی دی. دغه راز د بنگلا ټایګرز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، شهزاد محمدی او کرم جنت.